پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دي کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساتخ پرونه په دې خبرنه خبري کړای چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم په پرونه کې په خبرونو سره ډیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو راپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو
د خبرونو سرټکی پښتونخوا ولسی تحریک وای ک پښتون ملت پال سیاسي ګوندونه د اقتصادي راهداري په لړ کې د مرکزی حکومت نه د پښتنو حقونه په غوښتلو کې ناکام شین دوی په احتجاج لاس پورې کوي د افغان ملی پوز د هلیکاپټر غورځیدلو په پیخه کې یو شمیر عسکرو ته مار جوب لاوړېدلی د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي ویلي د شیعه عالم د مرګ د سزا بدل به قدرت د سعودي عرب نه اخلي او اوس د خبرونو تفصیل پښتونخوا ولسی تحریک وای د اقتصادي راهداري په معاملہ کې وزیر اعظم نواز شریف ته پښتونخوا سیاسي او ملت پال مشران تیر باسي د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود نن مشالې ډیو ته ویل نواز شریف د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري په حق له په جوب سیمه کې د مغربي روټ د پرانست په نوم ملت پال غوندونه تیرستلې دي نو موړې وای حالتا پرون په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا دغه اقتصادي راهداري د نقشې د بدلولو خلاف یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو او نورو یو شمېر مدني غړو ګډون کړی و په دغه موقعه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروز خټک ویل مرکزی حکومت د کاشغر غوادر لارې په حق له د پښتونخوا او بلوچستان ولسته دوکه ورکوي خو د دوی حکومت به یې دې ته نه پرېږدي په پاکستان کې د پولیو وران د ختمولو لپاره اسلامي ترقیاتي بانک د هیواد 90 ملیون ډالرو د مالی مرستو منځوري ورکړي د هلته په اسلام آباد کې د پولیو د سارنې د ادارې چارواکي وایي ممکن ده چې دغه مرستې ورته د دې میاشتې تر اخیرې ورکړل شي بلخوا په قبایلي سیمو کې د پولیو خلاف په ګورزانه کمپاین هم روان دی د یادونې وړ ده چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 150 کیسونه رجسټر شوي وو چې زیاتره یې په فاټه او خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیه مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې په راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملې دوه بلنه نه ده ورکړل شوې د یادې اتحادیه مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی افریدی نن مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره یوازې ځایي حکومت پلو مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې نو موړي زیاته کړه چې په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شي نو پر ضد به یې احتجاج وکړي بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي په راتلونکي اونۍ کې د نن د جوړې کړل شوې هغې کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په اړه د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده د فاټا د وکیلانو د اتحادیه مشر اعجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل د وزیر اعظم لخوا د فاټا د راتلونکي په اړه کمیټې هیڅ حیثیت نه لري او په کار ده چې د یوې سیمې د راتلونکي په اړه د کمیټې جوړولو پر ځای د خلکو رای واخیستل شي د مشال ریډیو خبرونه اوري افغان چارواکي وای په لوګر ولایت کې د ملی پوز هلیکاپټر غورځیدل چې په کې درې افغان پوځیان وژل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خو شوی ونیمه بجې د دغه هلیکاپټر د ټکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او په کې دوه نور افغان پوځیان جوړل شوې هم دي د ایم آی ولس په نوم د روسي هلیکاپټر د افغان ملی پوز د استعمال لپاره امریکا اخیستل او افغان حکومت ځکه خوخه کړی وي چې وای پایلټان یې د دې سره ډیر بلدتیا لري د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هواد د هوایي ځواک په مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل شوې دا په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې و هندي عسکر او سلور برید کوونکي وژل شوي وو هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو د نخ انخطې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل پټانکوټ د هند د انتظام لاندې کشمیر ته تللې په لویه لاره پروت خار دی چې د پاکستان پولې ته هم نږدې دی د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنایي سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالفه شیعه مولا د مرګ د سزا بدل به ترې قدرت واخلي نمر ال نمر نوم دغه مولا سعودي عرب د ترهګری په ملاتړ تورن کړی و. خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهرې شوې چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړی او ځینې برخو ته یې اور اچولی. د شیخ نمر نه پرون د شپږ څلوېښتو نورو کسانو تر څنګه په سعودي عرب کې سرونه ووهل شو. په دې کسانو کې ځینې حکومت مخالفه شیعګان او ځینې د القاعده غړي هم شامل وو. شیخ ال نمر د حکومت مخالفه مظاهرو مشري کوله او په 2012 کال کې نیول شوی و. د سومالیا پولیس وایي پرون په موګادیشو کې وسلوالو په یو مشهور رستورانت برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. پولیس وایي د موګادیشو په مرکز کې د ویلج نومې رستورانت ته داخلېدو نه پس ځان وژونکي بریدګر ځان پورې تړلي بارود وچول. ویلج رستورانت چې څلور واره په وړاندې هم بریدونه شوي دي د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو او د نورو لویو خلکو لپاره مشهور ځای دی. او بل خبر دا چې یوکرین اعلان کړی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس نه په راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. یوکرین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په جواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د یوکرین حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شول، د غوښې، میانو، د پیو نه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، میوو په ګډون مختلفو شیانو باندې لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه لاغې وروسته مخې ته راغلي چې یوکرین د روس د مخالفت باوجود د یورپي یونین سره د خپل تجارت معاهدې عملي کولو فیصله وکړه. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پښتونخوا ولسی تحریک په نوم د یو مدني غورځنګ وایي د پاک چاینا اقتصادي رهداري په اړه د پښتنو ملتپال ګوندونه د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا تیر استل کیږي. خو د امین استل ګوند افراسیاب خټک بیا وایي دوی پر خپل دریض ټینګ ولاړ دي. په کبالي سیمو کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف یو وار بیا د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو غوښتنه کړې.
وړو دا چې موږ د خیبر پښتونخوا کې شامل شو، خوش به تکاله موږ د قبایل په نامه باندې په پټه کې وخت تیر کړو.
او د باجوړ قبایلی سیمې اوسیدونکو کې خوښ دی چې د پاکستان حکومت سره د رجستریشن په کار کې د قبایلی ملکانو له متازی یا احتیاج خلاص شو.
حکومت دا یو ډېر اهم اقدام وکړو چې د خاندان نه ته یو کس بوتلی شي چې هغه ستا تصدیق وکړي په ناظره کې مخامخ.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع پښتونخوا ولسی تحریک وایي د پاکستان وزیر اعظم په دروستاو کې د بلوچستان په جوب کې د وسړک د لا پراخولو چارو د پرانستنی په ترڅ کې د پښتنو ملتپال سیاسي ګوندونه تیر باسلی چې ګنې دغه لار د پاک چاینا اقتصادي رهداري د غربي لارې یو برخه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که مرکزی حکومت په دغه لړ کې د صوبایي حکومت غوښتنې ونه مني نو پرې به نږدي چې دغه اقتصادي لار د خیبر پښتونخوا صوبې پر خاوره تیر شي. خو ملتپال ګوندونه بیا وایي چې د اقتصادي رهدارۍ په اړه پر خپل دریض کلک ولاړ دي. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ وو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود وایي چې د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ په اړه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د ملتپال ګوندونو مشران تیروستي دي. نوموړي له مشال لډو سره په مرکه کې ویل چې د پاکستان وزیر اعظم په ژوب کې یو عام سړک پرانست او ټول ته دا تاثر ورکړو چې دا د اقتصادي رهدارۍ غربي لاره ده. نوموړي دا سرګندوي په داسې حال کې کړي چې په دې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو کچر اقتصادي رهداري کې حق صوبې ته خپل حق ورنکړل شو نو د لپاره باز مکنه ورکوي. د دې وړاندې وزیر اعظم د تیرې چهارشنبه په ورځ په ژوب کې د دوی په وینا د غربي لارې پرانسته وکړه. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر وایي چې ملتپاله ګوندونه تیروتې دي. سید عالم مسعود زیاته کړه چې باید ملتپاله ګوندونه د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په شان واضح دریز ولري. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ وایي چې تر هغې پورې به قلاره نه کینی تر څو چې اقتصادي راهداري کې خپل حق نه وي ترلاسه کړي. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند له وفاقي حکومت دری سره په یو وخت لدی او کنه، سنیټر عثمان کاکړ وایي
ملي وفاقي حکومت سره سلام نه یو موږ دا پخه کړه دا څلور لاینې په دوی کې تا وکړه دا څلور لاینه نوټیفیکیشن جاری شو پخوا نوټیفیکیشن نو البته تر هغو په قرار نه کښې نو چې د دې دپاره فنډ او دا ټنډر شوي نه یوه او کاریډور خو صرف آی وی نه ده ګوره څه ریلوې مې اعلان کړې مونږ په قرار نه کښې نو شپاړس زره میګاواټ بجلی منصوبې روانې دي بې غربي روټ باندې کواټو بنو ډېر اسماعیل خان لوب تلاسپلا هندوباغ دې چې د یوه میګا کواټه پکښې د یوه میګا واټ بجلی منصوبه نشته.
سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې اقتصادي راهداري کې به وفاقي حکومت د انرژۍ پروژې هم ورکوي که څه هم د ژوب اقتصادي زون ورکړل شوی دی خو د نورو اقتصادي پروژو غوښتنه یې کړې ده. بلخوا عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي چې په اقتصادي راهدارۍ کې ځینې ګوندونو سیاست شروع کړی دی. نوموړي ویل چې د غربي لارې پرانستې دورې پر مهال وفاقي حکومت له پکار وه چې ټول ګوندونه یې راغوښتي وې خو داسې یې ونه کړل نو ځکه په پېښور کې ځینې ګوندونه راغونډ شوي ول او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره یې سیاسي بیانونه ورکړي. د عوامي نشتل ګوند له خوا د اقتصادي راهدارۍ دریځ په اړه افراسیاب خټک ویل
حکومت وایي چې دا لاره باید ښه لاره وشي څنګه چې پکار ده یعنی د نقامي لارې څنګه چې پکار دي داسې موږ ته وایي چې حکومت دې ته تیار دی چې اوولس صنعتي پارکونه په دې مغربي سړک باندې جوړ کړي دا خبره اوس دا چې دا هغوی که نه کوي نو هم د هغوی ګریوان زمونږ لاس انډیس ونه دی چې مونږ فرض کړه خپل وقف بدل کړی مونږ خپل مغه ځای ولاړ یو چې لاره غربي لاره بنیادي لاره ده خو دې نه یو انچ هم عوامي شفافي وخت کې نه ده.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې هغه سیاسي ګوندونه هم له وفاقي حکومت سره په تماس کې دي چې د دې هر څه مخالفت کوي. بلخوا کارپوهان دریځ لري چې دا د سیمې د ولس تقدیر بدلوونکې پروژه ده نو باید چې جنګ ځپلي خیبر پښتونخوا او بلوچستان پکې بې برخې پاتې نه شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یویشت په لنډو څپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شئ.
دا مشال رډي دوردونکو د خیبر اجنسۍ د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي چې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د جوړې شوې کمیټې په غونډو کې دوی ته دعوت نه ورکول کیږي. دا مشران دلکه کوي چې که د یادې کمیټې راتلونکي غونډې ته هم ونه بدل شول نو د حکومت پر ضد به احتجاج وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې مشران وایي چې د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې په راروانه غونډه کې تر اوسه دوی ته بلنه نه ده ورکړی شوې او که دوی پکې راونه غوښتل شول نو په هغې ورځ به احتجاج کوي. د دغې اتحادیې مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر ایجنسۍ صدر حضرت ولی پردی په دې هکله مشال ریډیو ته وایي
احتجاج کوو عوامي احتجاج به کوو په هغه ورځ باندې د ټولو سیاسي پارټو مشترک احتجاج به کوو. موقف د سیاسي پارټو ډېر واضح دی د ډېر وخت نه مونږ لګي مونږ غواړو دا چې مونږ قبایلو له هغه احتیاط راکړی شي کوم چې احتیاط چې د پاکستان نورو خلکو لاسل دی چې مونږ خیبر پښتونخوا کې شامل شو او مونږ د هغه یوه حصه وګرځېږو ځکه چې د پاکستان د جوړېدو نردېلې اته شپېته کاله مونږ د قبایل په نامه باندې په فاټا کې وخت تېر کړلو خو مونږ له هېڅ قسم حق حاصل نه شولو.
دوی وایي دغه غونډه به په راروانو نږدو ورځو کې په خیبر ایجنسۍ کې ترسره کیږي د کومې لپاره چې تر اوسه یوازې ځایي حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړی شوې خو سیاسي ډلو مشرانو ته لا په دې اړه څه نه دي ویل شوي او په دې لړ کې د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادیې انفارمیشن سیکرټري او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر منظور پردی وایي
بلکل زمونږ د سیاسي چې څومره اتحاد دی هغه او به دا ټول راضي دي چې ګو اختیار ګو اختیار دې ختم کړی شي او په ملک کې چې کوم نظام دی هغه نظام دې فاټا ته هم راوغځولی شي او د دغې کمیټې خلاف که مونږ یې راونه وختو بھرپور احتجاج وی کوو او تورو جنډو سره به مونږ د کومه کمیټې جوړه ده د هغې استقبال وی کوو.
د سیاسي مشرانو ویل چې د فاټا د اصلاحاتو په حق لا جوړ شوی د وزیر اعظم دغه کمیټه د غونډې لپاره دوی هم خپل سفارشات تیار کړي دي او باید د قبایلي سیمو سیاسي مشران زده کوونکي وکیلان او د ژوند هر اړخ سره تعلق لرونکو خلکو لپاره بلنه ورکړی شي. په دې حق لمو د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکو د دریز معلومولو هڅه وکړه خو د رخصت له وجې دوی سره رابطه ونه شوه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. اسلامی ترقیاتی بینک ویلی چې په پاکستان کې د ماشومانو د پولیو ناروغۍ خاتمې لپاره د هغه هیواد حکومت سره د 90 میلیون ډالرو مرسته کوي. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سیل چارواکي وایي چې دا پیسې به د پولیو ضد واکسینو پر اخیستلو او دغه کمپین د پر مخ وړلو پر چارو مصرفوي. دا چارواکي هیله مند دي چې اسلامی ترقیاتی بینک دغه پیسې د رواني میاشت تر پای پورې حکومت ته ورکړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
اسلامی ترقیاتی بینک په پاکستان کې د پولیو خاتمې لپاره د 90 میلیون ډالرو د امداد منځوري ورکړې ده. د یاد بینک په ویب پاڼه جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د تیرې میاشتې په 9مه نیټه د سعودي عربستان په خار جده کې شوی یوې غونډه کې د دې امداد منځوري ورکړې شو. په وزیر اعظم هاوس کې د پولیو مانیټرینګ سیل مشر رانا محمد صفدر مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی چې دا پیسې ورته د رواني میاشتې تر اخیره پورې ترلاسه شي.
2016
دا پیسې به 2014 کال کې استعمالولی شي او دا پیسې به د ویکسین اخستو سره سره د کمپاینونو اخراجاتو د خلکو د آگاهی او پوهې او د کمپاینونو نگرانی په مد کې خرچ کولی شي. د روانې میاشتې په 15مه نیټه به یو لوزنامه کیږي او امکان دی چې د روانې میاشتې په اخره کې دا امدادي رقم موږ ته ترلاسه شي.
د محمد صفدر په وینا چې تر دې دمه د ملک نه د پولیو په مکمله توګه خاتمه نه ده شوې او په تیر کال کې په مجموعي توګه په ملک کې 150 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې د ټولو زیات په فاټا کې 14 په خیبر پختونخوا کې 15 په سند صوبه کې 12 او په بلوچستان کې وو کیسونه مخې ته راغلي وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ماشومانو ډاکټر نوران افریدی وینا وه که حکومت دا پیسې په صحیح توګه خرچ کړي نو لري نه دا چې ملک به د پولیو مرض څخه پاک شي.
دا په هغه ځایونو کې ولګیږي چې په کومو ځایونو کې په پولیو کمپین باندې تحفظات وي او دویم دا چې د پولیو دپاره ورکران کار کوي د هغوی دپاره په صحیح توګه باندې ټریننګ ورکړلی شي.
د یادونې دا چې په کال 2014 کې په ټول ملک کې د پولیو 306 کیسونه او په کال 2014 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي او پښتون راته بابا یې څه پخوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
په پا پاکستان کې پر امنیتي موضوعاتو د څېړنو د یو مرکز رپورت وایي چې په دغه هیواد کې د 2014 زیږیز کال پرتله تیر یعنی 2015 کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 40% کمی ریکارډ شوی دی. خو په داسې کې د چارو ځینې شنونکي لا هم د پاکستان د خراب امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي. پر دې موضوع د انیسې اجمل رپورټ وو.
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د کمی اکشن پلان یوه برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري. د سی آر ایس ایس د راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغسې بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 401 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نه عملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی، خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغې طرف نه اوس هم د خلکو د فدلاکي شته.
د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتله تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 35% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې تر کمی اکشن پلان لاندې په منظم ډول کار روانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ، یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیم باندې هم یو خلک راجمع شوی دی، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو هغه علاقایي او هغه منطقوي او هغه د نړیوالو نو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي، یو خو غټه وجه دا ده. دې معجله ده چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه باید جمع شوي دي، او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي، هغې کې به ډېر زیاتې راغلي دي.
د څېړنو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلی دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان ده سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ خپل یو میندي نور نه غواړي چې موږ به کنا زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په سعودي عرب کې دغه هیواد یو شیعه ملا شیخ نمر النمر ته د 500 سزا ورکول کې وروسته په سیمه کې د شیعهګانو له لوري قهرجن احتجاجونه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان هم د شیخ النمر د اعدام دوه له کبله اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې کېدی شي په منځني ختیځ کې افریقایز تاوتریخوالی لا پسې ډېر شي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم په سعودي کې د نوموړي شیخ په ګډون وصل ویخت کسانو ته د مرګ سزاګان ورکول کېده په سخت ټکو کې غندلي. خو سعودي چارواکي بیا دغه هیواد له شیعه اوسېدونکو سره د دوی لخوا د توپیري چلند تورونه ردوي. تفصیل د اسرار علم مومن اور.
په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیعه دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله، خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړی شوی د شیعه اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایراني چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیعه مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیعه سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و، خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عربو د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو اړیکې د ادارې مشري فیډریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیعه مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سخت دریځو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. النمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیعهګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیعهګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وې. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول چې وروسته حکومت د شیع اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
افغانستان د ملي اردو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه ولایت کې به د وسلوالو پر ضد هغو حرکتونو ته اجازه ورنه کړي چې د قانون په چوکاټ کې نه وي. د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د تیرو دوو میاشتو راهیسې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال عجي ظاهر قدیر په هڅونه د شینوارو د بیلابیلو ولسوالیو خلکو د داعش پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د افغان ملي اردو لوی درستیز جنرال قدم شاه د شنبې په ورځ مازیګر مهال په اچین ولسوالۍ کې په پاسون کوونکو غږ وکړ چې د ملي امنیتي ځواکونو سره د قانون په چوکاټ کې د وسلوالو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي وویل
په یک تعداد از افراد مسلح غیر مسئول تعدادشان ممکنه 200 نفر
غیر مسئول وسلوال موږ سره مشروعیت نه لري او د فعالیت اجازه هم ورته نه ورکو. شاوخوا 200 غیر مسئول وسلوالو چې د غنیخیلو او چین ولسوالیو ترمنځ پراته دي او د داعش په خلاف راجګ شوي، دوی ته موږ دعوت ورکړ چې د قانون په چوکاټ کې د ملي پولیسو او محلي پولیسو لیکو تراشي او دلته د راتګ هدف زموږ دا و چې د خپل سری خلک ارزیابي کړو او دعوت ورکړو چې د قانون په چوکاټ کې راشي او کنه خالی سلابه یې کړو. د وړاندې وویل د داعش او طالبانو وسلوالې ډلې له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې شته، خو د هغوی په وړاندې به ځمکني او هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. یقینا زموږ د کشمیر راپورونو په اساس پولي تصیرمه په ځینو سیمو کې د دولت ضد وسلوال موجود دي او په همدې خاطر موږ هوایي بریدونه تنظیم کړي. نن هم تاسو ولیدل چې د دوی یو ډیپو مو له منځه وړي او د دې پلان لرو چې د هوایي بریدونو په تعقیب توپچي او ځمکني عملیات پیل کړو ترسو ساحه تصفیه شي او خلق خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
تصفیه وکړو او مردم زندگی آزاد او مردم برمقام بری.
د ملي دفاع وزارت چارواکو ننګرهار ته پر داسې مهال سفر وکړ چې په دې وروستیو کې د پاسون کوونکو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ نښتې هم رامنځته شوې وې چې دواړو لورو ته یې مرګ ژوبله لرله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق لا د پښتنو ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي. د لړ کې پرون د یوې غونډې په وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې په حق لا پښتنو بلوچ ولست د دوکه ورکوي خو دوی به یې دیته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشران وایي د فاټا اصلاحات لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې پر راتلونکي هفته کې د نن بعد دغه کمیټې خلاف عدالت ته زیدوي وایي چې د لړ کې د ټول قبایلي ولس رای واخیستل شي. افغان چارواکی وایي په لوګر ولایت کې د ملي پوځ هلیکاپټر غورځېدلې چې پکې درې افغان پوځیان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري ویلي چې نن ماسپخین خوښه یوه نیمه بجه دغه هلیکاپټر د تکنیکي ستونزې له وجې غورځېدلې او پکې دوه نور افغان پوځیان جوبل شوي هم دي. د هند په شمال غربي ښار پټانکوټ کې دغه هیواد د هوایي ځواک مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل شوې. په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې و هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو. د نښتې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل. د ایران استر روحانی مشر آیت الله خامنئی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د مخالفه شیا مولا د مرګ د سزا بدل بتري قدرت واخلي. نمر ال نمر انومه دغه مولا سعودي عرب د تراګری په ملاتړ تورن کړي وو خو د مرګ د سزا خلاف په تهران کې مظاهره شوې دي چې پکې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړي او ځنې برخو ته یې اور اچولې دي.
لن خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوریدونکو اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال بعد ترهګرۍ د خاتمه کال وی او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسكر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پیښور د عربي پبلک سکول پیښه څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړه کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایان روان دي خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانې لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایان روان وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کالوي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکو سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي، کومه چې صحیح لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فایده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي. او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په خپله فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې ولیکنه وایي د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ چارې باید د هیواد د ولسی حکومت په لاسو کې وي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما پر پاڼه خپره شوې ولیکنه کې په هغه هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو ضرورت په ګوته کړل شوی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له اسرار العالم مومند اورو.
د ایران ورځپاڼې په ایداجه کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدی شي ضرب عذب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسي حکومت ته د مشرۍ او په استاد ویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د دې سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدی تر څو چې پوځ او ولسي حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي، خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه دا دي چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې ښې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپله ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا دې خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغه ادارې ذمواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې باید طالبان هم ګډون ولري. بلخوا د چارو پوهان پر دې اندي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښیي چې هغوی هم غواړي د سولې خبرو ته چمتووالی ونیسي. ټاکل شوې سباندې یوه اونۍ وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په هدف افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. تفصیل کابل د ناجیه ساپای پر رپورٹ کی.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوي دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. له بلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه فائدمن دي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو دي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیري د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې اداري وایي د افغانستان امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې مهمې کامیابیان ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. اداري لیکي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې ریښتونې همکاري وکړي. انیسا اجمل د دې لیکنې تفصیل اوروي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د دوه سره یوم کال راپدې خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې. خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. دہلی ٹائمز لکی امریکا تا اغه محل د ټولو حالاتو معلوماتو خو بیا د دوو وجوهات لوجه پر پاکستان باور کاو. پدې کې لمړی وجه داوا چې امریکا تا په افغانستان کې چې سمندر تا لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت وو، او دویمه وجه داوا چې په سیمه کې د پاکستان پوز یوازنی طاقتور ځواک وو چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. اداریه لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټابلیشمنت پکړلارو کې بدلون پکتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. اداریه لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. اداریه لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهم دی. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړکې غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. اداریه لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې په هغه هیواد کې کیدونکو تر وروستي پیښو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په شویو یو شمېر پیښو کې د هغه هیواد تعلیم یافته ځوانان ښکېل موندل شوي دي. په لیکنه کې د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې دغه موضوع ته جدي پام وکړي. د لیکنې تفصیل ملیح امیرزاده اورو.
ڈان رسپانه لیکي په مردان کې پتیرو رزو کې ځانمرګي برید کوي، او طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د مړو له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګنډې مواد وو. رسپانه دي کې دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانه د کراچۍ د سفورګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېتانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. رسپانه لیکي القاعدې هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګنډې په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاري. رسپانه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپله مرسته وکړي. رسپانه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانه لیکي د ترهګرۍ مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګرۍ ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویش کلو هرڅه، او لنډو سپو 2113 15 1 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د پاکستان د قبایلي سیمو ولس د پاکستانی وګړو د راجستریشن ادارې نادرا هغه اقدام ستایي چې په ترڅ کې اوس دوی کولی شي پرته د یوه قبایلي ملک له مرستې له حکومت سره ځانونه او یا هم خپل خپلوان راجستر کړي. د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره و. ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختي کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړی چې له وړاندې نادره سره رجسټر وي دستخط کولی شي او د نادره په دې قانون د قبایلي سیم اولس خوشحاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وای
ملکانانو تصدیق کوو کو ملک به خوښه وراله دی کوو که نه نو هغوی باندې به چه بجې پسکو یا به د روټۍ خوړله یا به لګالی کوو هغه ځای نه به راوستو نو مطلب ستانه به زر 500 روپۍ هم لګېدې کلیپ به هغوی ته به د سوال زاري هم کوله. اوس حکومت دا یو ډېر اهم اقدام وکړو چې د دغه نه دغه پروګرام ختم کړو بس وسته کور یو خپل خاندان نه ته یو کس بوتلی شي چې هغه ستا تصدیق وکړي په نادرا کې مخامخ.
د حکومت نه مراد اخیستونکي ملکانان په هره وړه قبیله کې د شمیر دوه او یا درې موجود وي او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپلې قبیلې ټول وګړي یا پاکستانیان وګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حجي محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوي دا څومره مثال چې شوي دا دوغ بوغ دي پیښې که نه دې کې د مهاجر هم شوي دي. هغه ملک زر روپۍ هم اخیستي لس زره هم اخیستي پنځه زره هم اخیستي که نه نو دا چې هر چاله تدبیري راوسته زه د دې مننه کوم او دا بالکل صحیح کار شوی دی او د ملکانو د غلامۍ دا خل خلاص کړو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسۍ دی او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتي کارونو اختیار هم د ملکانانو نه واخیستل شي.
مونږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې مونږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کوم وو هغه د چند کسانو سره هغه ټول هم د دغه خلکو د دایري نه تاو شوي دي که سکول شوی هم د ملک په خاوره باندې شوی دی که کالج جوړ شوی هم د ملک په خاوره باندې جوړ شوی دی که شناختي کارډ واکو هم د ملک سره وو.
اسرت خان مومند وویل چې هغوی د څو مخصوص مراد اخیستونکو د لاسه ډېر تاوانونه کړي ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته د محمودو شناختي کارډ او ډومیسایل جوړاوه او هغه خلکو به د محمود ایجنسۍ د ځوانانو په مخصوص کوټه نوکری کولې او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپله د دې ډېره فایده ځکه ښکاري که زه په خپله شناختي کارډ جوړوم یا کور کې چا ته جوړوم یا ورور ته جوړوم نو په خپله به ورته ځم او په خپله به د هغوی تصدیق کوم. نادره به زما تصدیق مني ځکه چې اول خو دا شی نه و اول خو به دا د ملک او تحصیلدار او دې خلکو نه دا دستخط هغه اوس ته خپل کور په خپله اسانتیا کولی شم. دا ډېره اسانتیا ده زموږ دپاره
او دا سات د نادره نه په اخیستل شوي فارم یو سرکاري وظیفه لرونکی دستخط کوي او بیا د استفادهونکي د کورنۍ هر وګړی د هغې تصدیق وکړي چې نه پرې وخت لګي او نه پکې درغلی کېدای شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اردوونکو د خیبر ایجنسی د ځینو سیمو خلک وایي چې په کلیو کې په لسګونو داسې ټیوبویلونه شته دي چې د بجلی د نشتوالي له کبله بیکار پراته دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه ټیوبویلونو لپاره د لمریزې یا سولر انرژي بندوبست ورته وکړي. د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے او د قومي اسمبلی د غړو د کالنی فنډ نه د ایجنسی په ټولو ټیوبویلونو باندې د سولر یا شمسی نظام لګولو اعلانونه شوي وو خو تر اوسه په لسګونه ټیوبویلونو باندې دغه نظام ونه لګول شو. او په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله اکثر د اوبو قلت وي. په دې هکله د خیبر ایجنسی یو تن غفار خان پردای مشال ریډیو توای
خدا کی مونږ سره ډیر د سیلا کی اول د مونږ په کلی کې بیا په نور علاقو کې چې بالکل دی وو مکمل کمای دی او مونږ دغه ماته د پیلن دی چې مې ربونی وکړي چې د ټولو باندې سولر سیستم ولګي نو فائدہ وي. دا وی چې هغه په حساب کې چې سبې مې راخیږي امیر گرمی کی نو انشاءاللہ چې کم ټیم پوری میر نیو کړی دلته پټیم پوری بس دا وبو شوری وی خلکو ته وی سہولت وی اوس خو مکمل یعنی تکلیف دی.
او د خیبر جن سید جمرو دیو تن زیناګل پردی وویل
یره جناب لکه زمون په علاقې چې نن سبا څومره مشکلات سره بجلی نه هغه دا کنه بالکل وبو خو سره پیدا ویږي نه زنانا و ته ډیر زیات تکلیف دی په سرونو باندې ډیر لری لری لو کونه راوړي لہذا زمون پوښلې ټولو خلکو نه دا مطالبه چې برای مهرباني چې چا هم وځ داس رسیدي
سالر سسٹم په علاقې کې ولاګيږي چې کوم ټولونه تل نه لګیدلې چې هغه ته ولاګي چې په کوم کې څه کمی وي چې هغه پوره شي نو علاقې چې کوم هغه دا وبسره حل شي. مثلا
د خیبر جن سید د خلکو د سولر یا شمسي نظام د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي شاجګل پردي سره رابطه وشوه. نو دوی دومره وویل چې د ایجنسۍ په زیاتره ځایونو کې مو د اف ډي اے په مرسته په ټیبلونو باندې دغه شمسي نظام لګولی دی او چې کومې سیمې ترې پاتې شوي دي په هغې کې دې لپاره سروې روانه ده. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډي اے په ټول فاټا کې د بازارونو او روغتونونو د رڼا لپاره د سولر لایټونو او د جوماتونو لپاره د سولر یا شمسي نظام په ذریعه د ګرمو اوبو د ګریزرو د لګولو وعدې هم کړې وي او دا دې هم عملي کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوانان د یو شمېر نورو لوبو ترڅنګ باکسینګ هم په شوق کوي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر په سیټلایت ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
د کوټې په سیټلایت ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوه برخه دلته د باکسینګ په لوبو تیروي. جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښوونکو څخه دی. جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي.
ما د غوټو انټرنیشنل بوکسران فایټونه وکتل، زما بوکسینګ ته شوق پیدا
شو. همایون بیا د دغې اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی. دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه پیل کړه.
زموږ د علاقې د سپورټ ماحول زیات و، ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمین ځان جوړ کړم، نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واخیستې.
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی. اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځایه ورسوي.
آل کوټه، آل بلوچستان، نیشنل، تقریبا د انټرنیشنل ایونت پرې مې دا لوبه کړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورټس وشو ټیم کې تقریبا درې واره پاکستان چمپیون جوړ شوی یم. اوس دغه یو کوچنی اکاډمۍ لرم. کوشش می داد چې دغه خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می داد چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې، لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې، دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي. نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمی می په شاګردانو آباد شي.
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکاډمیو لپاره څه نه دي سبي، خو دغه شار یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکاډمی چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا.
اراونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروی.
اردوونکو، د روانې خبرونې د پای شېبې دي. د منور شانه لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدال مسعود وایي وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق له د پښتانو ملت پال سیاسي ګوندونه تیرستلې دي. د لړکی پروندې وی غونډه په وخت خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لارې پاک له پښتون او بلوچ ولسته دوکه ورکوي، خو دوی به دې ته پرې نګدي. د خیبر ایجنسی د سیاسی ګوندونو د اتحادیه مشران وای د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټه په راتلونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړې. بلخوا د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وای چې په راتلونکو هفته کې به دننه د دغه کمیټه خلاف عدالت تزوید وي. وای چې د لړ کې د ټول قبایلي ولس رای واخیستل شي. افغان چارواکي وای په لوګر ولایت کې د ملي پوز هلیکاپټر غورځیدل چې پکې درې افغان پوځیان وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر ویلي چې نن ماسپخین خوښوي ونی م بجې دغه هلیکاپټر د تکنیکی ستونزې له وجې غورځیدل او پکې دوه نور افغان جوبل شوی هم دي. د هند په شمال غربي خار پټانکوټ کې دغه هیواد د هوایي ځواک مرکز کې نن بیا ډزې واورېدل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پرون په یاد مرکز وسلوال برید کې اووه هندي عسکر او څلور برید کوونکي وژل شوي وو. هندي چارواکو ویلي چې په نننۍ پیښه کې ککړ دا کسان په پرونی برید کې هم شامل وو او د نښتې پر مهال په دې مرکز کې پټ پاتې شوي وو چې نن ماښام امنیتي ځواکونو ووژل. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله خامنائی سعودي عرب ته خبرداري ورکړه چې د مخالف شیا مولا د مرګ د سزا بدل بتري قدرت واخلي. نمر ال نمر نومه دغه مولا سعودي عرب د تراګری په ملاتړ تورن کړي وو خو د مرګ د سزا خلاف یې په تهران کې مظاهره شوې چې په کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه هم برید کړي او ځنې برخو ته یې اور اچولې ده.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د خدای پامان.